pillanatban a gyakorlatban magadnak teszettesek.
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوشي تاسو ازادي راډیو ته غوښمه مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه افغانستان ساکل د لوګي په نړیوال شاخص کې په 120م هیوادونه کې 114م ځای خپل کړی دی. تیر کال افغانستان د دیش شرشپاک کې امتیازونه په ترلاسه کولو سره په 114م ځای درلود، خو ساکل په دې شاخص کې دوه پټې راټیټې شوې دي. تر راپور له مخې د افغانستان دیش شرسلور سلنه وګړي له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په هیواد کې 15.8 سلنه ماشومان مخکې لدی چې 15 کلنۍ ته ورسیږي مړه کیږي. سربیره پر دې 3.6 سلنه افغان ماشومان د شیدو خوارځواکۍ له امله لږ وزن لري. د راپور له مخې د تغذیې خراب شرایط او صحي ژوند ته د لاسرسي نشوالی په افغانستان کې له 15 کلو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو د مړینې کچه 15.8 سلنه ته رسېدلې ده. د لوږې نړیوال شاخص د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د لوږې وضعیت د 15 نوي ودونو تر څنګ جدي بللی دی. د سویس رسنیو د راپور له مخې دغې بعد دوه افغان اتباع افغانستان ته لیږلې دي. دا له 2019 کال راهیسې لومړی ځل دی چې سویس له خپلې خاورې افغانان باسي. د سویس د مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمعې په ورځ د دغو دوه تنو د ایستلو په اړه د جرمني سونسګز بلیک اونیز ته معلومات ورکړي وو. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړوونکي بللي او ویلي هغوی چې د سویس ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی وي. دواړو ته د سویس حکومت تر ایستلو مخکې 1500 سیسي فرانک چې 1500 ډالره کېږي ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې د راوتلو شویو اسناد او شواهدو پر اساس وویل شول چې په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې تر شپږ 1500 ډیر پښتانه په بمی چاودنو او د فبریدونو کې وژل شوي. د 5,200,000 بې کوره شوي. همدارز 6,200 تنه بې درک دي چې مړی ژوندی یې نامعلوم دی. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې د هانګ کانګ لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. لومړی د هانګ کانګ لوبډلې بیټنګ یا توپونه وکړه او د نهو لوبغاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې 112 منډې وکړې. افغان لوبغاړو په داسې حال کې چې درې لوبغاړي یې سوځېدلي وو په 14 اور کې هدف پوره کړ. د افغانستان د الف لوبډلې او د عمان او هانګ کانګ د ملي لوبډلو درې اړخیزې مسابقې د عمان په کوربتوب کېږي. روس خبرم دا چې پاکستانی چارواکو نن یکشنبه په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشریزي مخکې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشریزي د وسلوالو تاوتریخوالی او سیاسي ناکرارۍ سیوری غوړولی دی. د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر د روسیې صدراعظم میخایل میشتوستین او د چین صدراعظم لی کیانګ به د اکتوبر په 15 او 16 په دې دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. منظور پښتون پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د پښتنو د مظلومیت غږ ووري. پاکستان کې افغان فعالان امنیتی وضعیت اندېښمن کړی دی.
زه راغلم 3 کال کېږي په پاکستان کې. دا 1 کال کېږي په ما عملي کېږي.
کونړ کې د سړک خرابوالي له امله د ټرافیکي پیښو ډېرېدل.
نو زه دغه ډریوران زیات سوالی جګوي هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی.
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابلشوي قومي جرګه د بیلابیلو کمیټو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. د دغه جرګې بغړي اجي شیر مسید نن یکشنبه د اکتوبر 10 ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ورځې تر پایه د جرګیوالو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټولونه شي. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین نن د جرګې کمیټې ته په خبرو کې پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د پښتنو د مسلمیت غږ واوري. نور جزیات پر راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د پښتنو د رابلل شوي قومي جرګې ګډونوال وایي تمه ده چې نن دوی خپل وړاندیزونه د جرګې د عمومي پریکړې لپاره نهایي کړي. د ملي جمهوري ګوند د مشرتابه پلاوي غړی او د جرګې ګډونوال حاجي شیر مسید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او انشاءالله یو بهترین ډیکلریشن او خدای کړل متفقه د ټولې قومي قبیلې د پښتانه یا کوم سیاسی ګوندونه دي کمپال سیاسی ګوندونه هغه یو موثر لایعمل په بنیاد باندې به یو ډېر بهترین ډیکلریشن که خدای کول به جاري کیږي.
که څه هم ټاکل شوی وه چې د جرګې وروستۍ عمومي پریکړه به د ورځې تر پایه اعلان شي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وایي ممکن د 80 کسیزې کمیټې لخوا د توحید شویو نظرونو پر بنسټ د جرګې اعلامیه ماسخوتن مهال اعلان شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د جرګې د یوې کمیټې غونډې ته په خبرو کې پر نړیوالو غږ کړی چې د پښتنو د مظلومیت آواز دې واوري. تیر ورځ ښاغلی پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شویو معلوماتو د وړاندې کولو پر مهال ادعا وکړه چې په تیرو 20 کالو کې شاوخوا 80 زره پښتانه په هغه جګړه کې چې پټکو یې د پښتنو نه هم ووژل شوي او له 6 زرو ډیر هغه ورک دي. هغه همدا شان ویلي وو چې د جرګې وروستۍ پریکړه به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. د پښتنو په دغه قومي جرګه کې د نارینهو سربیره د پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه مېرمنو هم برخه اخیستې ده. د جرګې ګډونوالې نادی په جرګې کې د مېرمنو د ونډې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د پښتنو قومي جرګه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري رابلل شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل شوې دې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې پکې ولسونه به په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوې خیمې وسوځولې، د دوی 3 غړي ووژل، لسکونه نوري ټپیان کړل او سلګونه نوري ونیول. ځکه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیر یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون هم دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې څومره کسانو په دغه جرګه کې ګډون کړی، خو وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي و چې د خیبر د ولسونو له 3 زرو ډیرې حجرې له نو ډکې دي او اړتیا ده چې د پیښور ولسونه هم خپلې حجرې میلمنو ته وقف کړي.
له دې سره بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین وایي د افغانستان د نامنې اصلي لامل د پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا خبرې کرول دي، هغه تور چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت په چارواکو هم پورې کوه. ښاغلی پښتین په خیبر کې د پښتنو قوم عدالت په نوم د جرګې په څنډه کې له بي بي سي سره په مرکه کې دا کړی چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت او چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي، خو تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی استخباراتي ادارې تورنې کړي چې د خیبر پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. خاغلی پختین د خیبر پسیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د لوی جرګې په څنډه کې له بی بی سی پښتو سره په مرکه کې ویلي د بر وطن یعنی افغانستان ټول مسایل له دغه ځایه دی او په خبرې د هغه وطن ټول جنگونه ټول فسادونه د پښتونخوا له خاورې په استفادې د پاکستان استبلیشمنت پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې که دا ځای پښتنو خپل کړو او واکدار د بر وطن پر ضد نه استعمالونو نو په خبره دا د افغانستان د مسلې حل دی. که څه هم منظور پښتین په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د 13 سپتمبر 1 ویلي وو چې د داعش خراسان څانګې وسلوال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بېلابېلو ځایونو کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه د منظور پښتین تازه څرګندونې خپرې کړي او د زړونو یووالی یې مهم بللی. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د منظور پښتین دې خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو پوه عیسی قطمر وایي پاکستان ټول عمر د ترهګرو ډلو په روزلو سره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي.
ترهګر د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي او دا ټوله سیمه د دو د کارونه نه نارامه شوه. دا یو صحیح خبره ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ تر شا دی او همیشه دغه ترهګري ته دوی مرستې او کومک رسي.
دی وایي که په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جوړې شوې جرګې پریکړې ومنل شي له شک پرته د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتې ستونزې هم هواریدای شي. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په 11 یعنې د جمعې په ورځ پیل شي د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شو او نن هم دوام لري. تېره شپه جرګې ته په وینا کې د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ هم ادعا وکړه چې تر څو د ده په خبره واک له اسلام آباد سره وي د کرخې دواړو غاړو ته امن نشي راتللی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
د طالبان حکومت صنعتي ساحو نوی قانون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا په دې تازه اعلان شوي قانون کې د ګڼو نورو مواردو تر څنګ د هم راغلي چې هر بخوانی صنعت کار باید د 2000 متره مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5 میلیون افغانۍ او هر نوی کار پیلیدونکی د همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2 میلیون افغانۍ ولري. د افغانستان د صنعتکاران ټولنه وایي مخکې صنعتکاران د ځمکو د ویش او اداري چارو کې له ګڼو ستونزو او ګډوډۍ سره مخ وو او په خبره یې وبلیدل شي چې د قانوني څومره چاره تنظیمول شي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپورت.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د صنعتي ساحو په نوم نوی قانون اعلان او ویلي دي چې د دوی د حکومت لخوا رسمي جریده کې خپور سوای دی. د دغه وزارت وین برکت الله رسولي د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې یاد قانون د صنعتي ساحو د تنظیم له لارې د افغانستان اقتصاد ته د ودې او پرمختیا ورکولو، د خصوصي پانګونې د جلب او جذب او د صنعتي ساحو د مدیریت او ساتنې او مراقبت زمینی برابرولو په موخه تدوین سوای دی. دغه قانون یوه مقدمه، 14 بابونه، 14 فصلونه او 18 مادي لري چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې د تطبیق مرجع ښودل سوی ده. په دې قانون کې د ګڼو نورو مواردو تر څنګ د دې قانون په 14 ماده کې په بېلابېلو فقرو کې راغلي چې هر پخوانی صنعتکار باید د 2000 متره مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5 میلیونه افغانۍ او هر نوی کار پیلوونکی صنعتکار په همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2 میلیونه افغانۍ ولري او حداقل 15 کورنیو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځمکو د ویش موضوع هغه څه وه چې له دې وړاندې اکثرو صنعتکارانو د خپلو فابریکو لپاره پکې له ستونزو شکایت کوو. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی د دغه قانون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د تعرفي کمیټه او خلکو په بیلې منډې والې کړه، زموږ د بر کمیټه په بیلې منډې والې کړه، ښاروالۍ سره مشکلو بیلې په منډې وهلې. یعنی ټول هغه صنعتکاران یعنی منظم یو ترتیب ورته و چې په یو مشخص مرکز ته لاړ شي او هلته دغه ټول ارګانونه چې دوی کمیسیون دی هر سړی پکې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا نه و دا فلحال په دې قانون کې دغه ګټې د صنعتکار او سرمایهګزار لپاره دي او دا خود نه وروسته به ګورو چې وروسته آیا دغه دوی څومره مخلص دي او څومره دغه مشکلات خلکو ادا کوي.
د طالبانو د حکومت د قانون کې د غشان د صنعتي ساحو متشبثین مکلف بلل سوي چې د دوی په ټکو په غیر معینه سیمو کې د تولیدي یا صنعتي واحد د کثافات مخدراتو او اضافي موادو له غورځولو هم ډډه وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت دا قانون د افغانستان د اقتصادي ودې او په هیواد دننه د صنعتي چارو د تنظیم په موخه بولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي دا قانون په هغه صورت کې مؤثره تمامېدای سي چې له اداري فساد پرته د صنعتکارانو ستا ستونزې حل کړي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دوی مجبور وو چې په شخصي کورونو کې خپل کارخانه او هغه محلات چې د خلکو کورونه وو هلته کارخانې ولګوي چې هغوی لپاره هم شنه وو. نو که چېرې دا قانون وکولی شي چې اصلي رښتینی صنعتکار لپاره مځکه ورکړي او د هغوی لپاره زمینه د کار مساعد کړي، دا به د افغانستان د صنعتي سکتور د ودې لپاره ګټور اوسي. او که چېرې دا هم یو اضافي سختګیري هغه شته صنایع هم مشکلات سره به مخامخ شي.
دا قانون داسې مهال اعلانېږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په هیواد دننه اکثره سوداګر او صنعتکاران د خپل کاروبار د پیکه کېدو او آن په دغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ له امله پانګونې ته د زړه نه ښه کولو خبره کوي. تر دې وړاندې یو شمېر صنعتکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې په پرله پسې توګه شکایتونه کړي چې د برېښنا د نشتون، لوړو ټکسونو او مالیاتو او د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د بازار موندنې په برخو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دغه شان د ځمکو د اخیستلو او د خپلو فابریکو او کارخانو د جوړولو په برخه کې د کاغذ پرانۍ او رشوت اخیستلو اداوې هم شریکې کړې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تبید کې د بشري حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د بشري حقوقو د افغان فعالانو او مدني ټولنو د غړو پر وړاندې د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې څرګنده کړې دي. د دې فدراسیون مشر عبدالسمی عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغو فعالانو په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او مدني فعالان چې په پاکستان کې دي دا ډول بریدونه پرې شوي وایي په بېلابېلو وختونو کې نامعلومو وسلوالو د دوی د تښتولو لپاره پرې حمله کړې دي. نور جزئیات په راپور کې.
زمالات ډیر خراب دی او ډیر
فرهنګي فعال او افغان سینماګر عبدالمصویر آریان چې لته رودریو کلونو رئیس په پاکستان کې د کډوالې شپې ورځې تیروي وایي څو ځل پرې نامعلوم وسلوالو حمله کړې او انداچی یو ځلې پرې تیزاب شیندلې. خاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل څلور ورځې وړاندې پرې د پاکستان د پینډې په صادق آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه، خو د سیمې د خلکو له خبرېدو وروسته حمله کوونکي وتښتېدل.
زه راغلم درې کال کېږي په پاکستان کې، دا یو کال کېږي په ما عملی کېږي د افراد ناشناس طرف نه. آخري عملات پنجشنبه ورځ لسم تاریخ کې 4:30 بجې مازدیګر وو په ما عملی شو. یو ګاډي وو په هغه کې 4 نفر وو کوم غوښته کوم اختطاف کې.
خدا یوازې عبدالمصویر نه دی چې امنیتی سنځو سره مخ شوی، بلکې په پاکستان کې میش یو شمیر نور افغان فعالان هم وای امنیتی غوښونو خوندې نه دي. لیکوال او خبريال میرویس خاوري ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې پرې نامعلوم وسلوالو حمله کړې وه.
زما خام د کور په لور روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه کسان زما په لور راغلل او ما دستي په لغته ووهل او تفنچه یې له لاسه لرې ولوېده، خو دوی زه په سوکان او لغته ووهلم. زما پوزه یې ماته کړه. ما د ډېر درد احساس درلود. په همدې وخت کې یو موټر راغی او پر موږ یې څراغونه واچول. دوی دستي پاڅېدل، خپله تفنچه یې واخیسته او له سیمې وتښتېدل.
دا په داسې حال کې ده چې په تبعید کې د بشري حقونو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په عبدالمصویر آریان باندې وروستۍ حملې ته په اشاره سره په پاکستان کې د افغان فعالانو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې فدراسیون مسؤل عبدالسمی عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له دفتر یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو کیسونو ته رسیدنه او په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته پاملرنه وکړي.
مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی
د بشری حقوقو فعالان چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ وو خپل وطن پریښود او غونډي پاکستان ته پناه یوړه، ولې له بده مرغه دلته په مدني فعالانو د نامعلوم وسلوالو او دغه ډول پیخي په پاکستان کې روان دي.
مدني او فرهنګي فعالان هم په پاکستان کې امنیتي ستونزو ته په اشاره له نړیوالو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. وايي په داسې شرایطو کې د دوی لپاره ژوند کول ستونزمن دي. یادولې ده چې تر دې وړاندې په پاکستان کې پر یو شمېر افغان خبريالانو هم د ناپیژاند وسلوالو لوري بریدونه شوي. په افغانستان کې واکته د طالبانو لبیا رسیدو وروسته په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د بشري حقوقو یو زیات شمیر فعالان د مدني ټولنو استازي خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون ګڼ شمیر افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او ایران او پاکستان ته یې پناه وړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسره دی چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د برید لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو. فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. تفصیل په راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یو بیان کې ویلي دغه کس چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. د قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې ول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوی مشکوک کس د ټلیګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دوو نورو کسانو چې یو شل کلن او بل یو دیرش کلن دی د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشي شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه وویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پناه کړي. د پولیسو په وینا توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسلې اخیستې وي او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خبره کړې نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا تتلالیو. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انګولوژي څانګې مسولین کتم مشخص شمیرې نه ورکوي، خو ستاسو کال په افغانستان کې د تیا سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د پوابي میاشت نومول شوی، خو ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغي اخته ډېر ښځې تر ډېر مودې ترې نه خبر وي. نور جزه د سنا کاکړ په راپور کې. دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغه ناروغانو له ډلې سکینه او راسي ازادي راډیو ته وویل
دا نه لرم ډاکټران ته تللی یم، ډاکټرانو دغه واکسین را کړی، واکسین مې پوره سو، ما ته ډاکټران رخصت را کړی چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده، دوه لس وارې مې واکسین ولګول، اوس هېڅ واکسین څه پایده نه ده، دا کړی عملیات به کوي، اوس به عملیات کوو.
د ښځې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د ښځو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي
چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي. خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغي یې ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دیگه سرطان سینه داشت، ما از اول خبر نبودیم.
مور می در سینه سرطان درلود، مونگ لاول خبر نو. سو زینو تمو در درملن لپاره یوڑه، در واکسین لپاره مو پاکستان تا یوڑه. کلچه راغلا مونگ ویل خواهی خشوی ببی، یو کال خوا کارتا به هم تللا، خو بیا یو ویل غاره می خوگیگی، یو ناچا پا پزایش و، بیر تمو پاکستان تا یوڑه، سو رزی جوانده و بیاملش و.
باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغه نیا ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لوڼې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده، او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک کې. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص ربخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. چې زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه، هغې مهدلته یې ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې، بیا دوه کاله ژوندۍ ولا پاتې غینه وفات شوله.
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د سړکونو خرابوالی د موټرو چلونکو بې احتیاطي او په موټر کې د ډیرو سورلیو او بار وړلو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوي، او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوي، پکې شلو تنه ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډوال ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي تر څو چې پکې شپاړس کسان او لسګونه منع مواد نه وي بار کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوي سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګه زیات بار جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی، بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورز مخکې هم دوه ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي. هلته په هوټلونو کې پراته یې ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوي نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي، او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه اخیستل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غو مخري هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.